د ازادي رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي. زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایه بورد د سویس په لوزان ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور له اورېدو وروسته له دې کبله سخته اندېښنه وښوده او په کلکه یې وغندل. خو دې کمیټې طالبانو ته کوم ضرب الاجل ونه ټاکه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له غونډې وروسته په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې نجونو ته هم ونډه ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ پرون د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوالو سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. مجاهد او ویسټ پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې سره وکتل او د طالبانو د دفاع وزارت یې د خبرو جزئیات خپره کړي دي. ښاغلی مجاهد او ورسره پلاوی له تیرو دوه ورځو راهیسې په اماراتو کې دي او هلته د اماراتو له لوړپوړو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې مخکې د سیمې ځینو هیوادونو ویلي وو په افغانستان کې نړیوالې او سیمه ییزې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان او نورې لا هم فعالیت لري. امریکا په 13 اګست میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وواژه. په 13 میاشتو کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر مهم قمندانان په پکتیکا، پکتیا او کونړ ولایتونو کې وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې په بازارونو کې د پیاز او رومي بانجانو د بیې ټیټولو ته عملی هڅې پیل کړي. بختر خبری اژانس د طالبانو د مالی وزارت په حواله ویلي دوی له بهره په واردېدونکو پیازو او بانجانو ګمرکي تعرفه له 40% 50% ته ښکته کړي. په خبر کې راغلي چې دا لارښوونه له پرون یعنی سه شنبې د افغانستان په ټولو ګمرکونو کې عملي شوې ده. یو شمېر کابل ښاریانو په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د یو چرک رومی او پیازو بایا سلو افغانیو ته پورته شوی. د پیازو او بانجانو د لوړې بیې یو دلیل پاکستان ته د دې سبزیجاتو صادرول بلل شوی چې د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ 300 تر 400 کانتینره هغه هیواد ته ورځي. ایرانی چارواکو د سپاهی پاسداران انقلاب د یو افسر د وژنې په جرم 15 تنه په اعدام او 11 تنه نور په اوږده حبس محکوم کړل. رویټرز خبری آژانس د ایران د ایرنا خبری آژانس په حواله ویلي دغه 13 کسان او 3 کم عمره ځوانان پرون سه شنبې د سپاهی پاسداران د بسیج ډلې د یو مسؤول روح الله عجمیان د وژنې په جرم محکوم شول. ایرنا خبری آژانس د محکومانو هویت نه دی ښودلی او د ایران د قضا ویان مسعود ستایشي هم پر محکومو سانو د جرم هیڅ راز ثبوت نه دی وړاندې کړی. د شوې ادعا له مخې د قتل د نومبر په 12مه تهران ته نږدې په کراچ ښار کې شوی. داسې چې 14 کسانو عجمیان محاصره کړی او پر هغه د چړو او ډبرو گزارونه کړي. او د چین ولسمشر شي جین پینګ په یو 3 ورځنی سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو د دغه ستر تولیدونکي هیواد له پاچا سره ګوري. د سعودي عربستان د رسمي خبري اژانس له مخې شي جین پینګ به نن سعودي عربستان ته روان شي. د 2014 کال وروسته سعودي ته د نوموړي لومړنی او د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته بهر ته د هغه 3م سفر دی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د سعودي عربستان او امریکا اړیکې د انرژۍ، سیمه ییز امنیت او بشري حقونو د اندېښنو له کبله ترینګلې شوي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو.
در دې شیبه د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د اسلامي همکارۍ سازمان او یو شمیر هیوادونو او شخصیتونو د مزار شریف پرونی خونړۍ چاودنه غندلې او غوښتنه یې کړې چې له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي. په دغه برید کې چې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو پر بس موټر وشوه، لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. پرون همداراز د جلال آباد ښار د صرافیو په مارکیټ کې هم چاودنې یو شمیر کسان ژوبل کړل. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان شمال د دوو خونړیو چاودنو شاهد و چې ملکي اهداف یې په نښه کړل. تر ټولو تازه چاودنه پرون په مزار شریف کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ پر موټر وشوه چې د بلخ د امنیه قمندانۍ په وینا لږ تر لږه اووه تنه یې ووژل. د دغې قمندانۍ ویان آصف وزیری تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل پېښه د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لاره کې په یوه کراچۍ کې د ایښودل شوي ماین له کبله وشوه.
په دغه چاودنه کې د حیرتانو کارګوټي د موادو نفتي ادارې اووه تنه کارکوونکي په شهادت ورسېدل او شپږ تنه نور هم ټپیان شول. دغه پېښه د یو کنار جاده ماین له امله چې په یو کراچۍ کې جای په جای سوی دغه چاودنه رامنځته شوه. زموږ د امنیتي ځواکونو او پولیسو پلټنې په دې اړه روانې دي. مونږه د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله د دغه پیښې ذلیل او خوار عاملین به نیسو او د قانون منګول ته به سپارو.
ځینې ځایي رسنیو په مزار شریف کې د ابو علي سینا بلخي روغتون په حواله ویلي چې پیښه کې اته تنه وژل شوي او لس نور ژوبل دي. تر پرون ماخوستن پورې لا د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه و منلی. د مزار شریف پرونۍ خونړۍ چاودنه د بېلابېلو خواوو له لورې غندل شوې هم ده. په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان ماموریت د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه چاودنه وحشیانه بللې او غوښتنې کړې چې عاملان باید پیدا او حساب کتاب ورسره وشي. اعلامیه کې د دغه سازمان د جنرال قونسل په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او تاوتریخوالي د ریښو وچولو لپاره اړینه ده چې د دې ډول ترهګریزو بریدونو مخنیوی وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم پر برید خواشینی ښودلې او غندلی دی. ځینو فعالانو او سیاسي څیرو هم د برید غندنه کړې او لیکلی دي افغانان لا هم د جګړې له اوره خوندي نه دي. دا برید نږدې یوه اونۍ وروسته تر هغه کېږي چې ورته چاودنې د بلخ په څنګلوري سمنګان ولایت کې شپاړس تنه ووژل او شاوخوا شل نورې ژوبل کړل. د سمنګان د ایبک ښار چاودنه تېره چهارشنبه پر یوه دیني مدرسه کې وشوه او مرګ ژوبله یې هم ټوله د مدرسې زده کوونکو ته واړوله چې تنکي ځوانان وو. پرون سه شنبه د جلال آباد ښار د صرافیو په مارکیټ کې هم چاودنې لږ تر لږه نه تنه ژوبل کړل. په افغانستان کې دغه چاودنې داسې مهال کېږي چې طالبان ادعا کوي په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړی او په خبره یې د داعش 98% ګواښ هم له منځه وړی دی. د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې داعش ډله او د طالبانو د حکومت یو شمېر نور وسلوال مخالفان کولی شي وخت نا وخت په چاودنو او چریکي بریدونو سره د طالبانو حکومت ته سرخوږی جوړ کړي.
و موریدل چې د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره د تروریستي حملو د مخنیوي غوښتنه کړې. د غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې په تیره نږدې یوه اونۍ کې په مزار شریف، جلال آباد او ایبک ښارونو کې خونړۍ چاودنې وشوې. دا بریدونه څوک ترسره کوي او طالبان یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د پښتنې زما همکار اسدالله لودین د پوځي چارو له کارپو احمد خان اندړ نه د مرکې په سر کې کړې.
دا افغانستان د خلکو د دښمنانو کار ده او زه باور لرم چې دا د داعش د تروریستي ډلې عمل ده چې ترسره کړی ده او غواړي چې نړۍ ته او د سیمې وادو ته خپل موجودیت وښيي.
اندر صاحب، دا ډول بریدونه د طالبانو حکومت ته څومره لویه ننګونه ده، ځکه دوی ټټر وهلی چې په افغانستان کې امنیت سراسري ټینګ کړی دی.
بله، و طالبانو وروسته د جمهوریت له سقوط څخه ډیر ژر وکولی سول چې د افغانستان په ټوله مځکنۍ بشپړتیا باندې خپل حاکمیت ولري، خو د یو سرتاسري او دوامدار امنیت لپاره ډیر شرایط دي چې هغه کار حرکات ته سپارل دي او همداسې د سیمې او د نړۍ هیوادونو سره خپل اړیکې سمول دي. موږ وینو چې د افغانستان دغه خراب اقتصادي وضعیت د دې باعث کېدلی سي چې ډېرې تروریستي ډلې دلته د افغانستان د بېوزلۍ نه استفاده وکړي او دلته سربازګي وکړي. د دې د مخنیوي لپاره ډېرې ستونزې دي چې طالبان به کچیر خپل یو معیاری حکومت رامنځته نکړي او د سیمې له هیوادو سره خپلې اړیکې سمې نکړي، کار الیکات ونسپاري، د دغسو انتحاري او انفجاري حملو د تورستانو د کړنو مخنیوی به ورته ستونزمن شي.
او اوس مهال افغانستان کې د طالبانو خلاف کومې ډلې وسلوال فعالیت کوي او دا ډلې څومره د طالبانو حکومت ننګولی شي؟
ښه، که موږ وګورو اوس په واضح توګه د داعش تروریستي ډله د افغانستان پلازمینه کابل او په ځینو نورو ولایتونو کې خپل شتون ښیي او تروریستي او تخریبي حملې هم کوي، هغه هم په داسې مهمو نقطو کې چې د نړیوالو د رسنیو سالیکو ګرځي. او همداسې ډېرې نړیوالې رسنۍ دا اعلانونه کوي چې په افغانستان کې تر 200 پورې تروریستي ډلې شتون لري، چې زه باور لرم هغه هم ورو ورو که دا وضعیت اقتصادي د خلکو خرابي هغوی به هم خپل شتون وکړي. له بلې خوا د افغانستان د مقاومت جبهه چې د ښاغلي احمد مسعود په مشرۍ ده، هغه هم په ځینو ولایتو کې طالبانو په مقابل کې جنګیږي. او د طالبانو د حکومت لپاره که چیرې یو معیاري حکومت ته مخنه کې او د نړۍ سره د ملګرو ملتونو د منشور سره برابر خپل حکومت جوړ نه کړي، دغه وړې تورستي ډلې چې اوس ډېرې ضعیفه دي د وخت په تېرېدو سره کېدای شي د ځینو استخباراتو او د زبر ځواکونو په مرسته ډېرې قوي شي او دا به طالبانو ته او ټول افغانستان ته به یو خطر وي.
د سیاسي او پوځي چارو کارپو احمد خان اندرو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ. قدر منو اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبریږي، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي دی چې افغانستان له هم د نړۍ په 15 یا تریاک تولیدوي. یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی روزا اوتنبایوه په دې اړه د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې هم خبرې کړې دي. مرسلین ارسلا په دې اړه نور جزئیات راکړل.
او میشتې مخکې طالبانو خپل مشر ملا هبت الله ته منسوب حکم نشر کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان شوی دی. اوس تازه د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت د نوي فصل دوه اونۍ تیریږي، په ځینو سیمو کې کښت هم شوی دی. په دې اړه کروندګر په هغه سیمو کې چې د کوکنارو له کښته راګرځول شوي دي، هغوی دا شکایت لري چې دوی ته تر اوسه پورې بدیل کښت نه دی ورکول شوی. له دې جملې موږ د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې له حبیب الرحمن او په اورزګان کې هم له احسان الله سره خبرې وکړې. دا دوه هغه کروندګر دي چې په تېرو کلونو کې پر خپلو ځمکو کوکنار کرل. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال دوی د کوکنارو پر ځای غنم کرلي، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت له لوري له دوی سره د بدیل کښت مرسته نه ده شوې. خو هغه څه چې دوی تنه شکایت لري دا دي چې بدیل کښتونه تر ډیره په افغانستان کې او له افغانستان بهر بازار نه لري او د حکومت له لوري هم دوی ته بازار موندنه نه ده شوې. د همدې له امله د دې عاید د تریاکو سره نشي برابرېدی او د دوی هغه اقتصادي ستونزې چې دي نشي رفع کولی. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي رضا اوتنبایو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین سره کتلی دي، او په دې لیدنه کې هغې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له دوامه اندېښنه ښودلې او دغه راز ویلي دي چې د کوکنارو د کښت په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له ورکړې وروسته هم له کروندګرو سره په دې برخه کې د بدیل کښت د برابرولو برخه کې مرسته نه ده شوې. یوناما په یو ټویټ کې تازه ویلي دي چې له هم افغانستان کې د نړۍ 15% تریاک تولیدیږي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. خو د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس حسیب الله احمدی ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې دوی د خپل د مشر د حکم عملي کولو ته متحد دي. د یو سروې له مخې چې سکل د عقرب میاشتې په لومړی کې نشر شو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې ویل چې سکل په افغانستان کې د تریاکو عاید له 400 میلیون ډالر څخه 1 میلیارډ ډالر ته پورته شوی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراغلی د پوهاند رشاد اتلسم تلین شو
تقریبا شپږ وکاله ز د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واورې
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول. زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسس نیکلو.
په غزنی کې د نکلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو باچا او باچا ډیر لوڼې درلودې، ټولې لوڼې شایسته وې.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمې دود دی.
د مونږ پلرو نیکو د اغوستې دي، دا سنتي کار ده، ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اتلسم تلین پوهاند رشاد د 1903 یم کال د لندې په یوه لسمه په کابل کې د 30 کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد 95 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې د رادیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دري ژبه هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویل چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخښي، زما هغې چې ومېړې چې خدای دې وبخښي، هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې د رانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې دی د ده سره خبرې وکړي، دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه سمه. ما ورته وویل ما زه هم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیرخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی
واتمنوبلېدلی،
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه هغه وخت. نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وکتلي، ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم، دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم، څو ځله کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی، بیا دی زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښي، خدای دې شروع سره وکړي. ومې لیدی
کله ستا سو ل علامه رشاد سره کتلی وو د خپل شیر په برخه مولده سره خبري وکړي یاد سره
هو ماتي سمي هغه را کړی و ماتي سمي مشورې را کړې وې سمي توصيه را کړې وې
کومه مشوره په یاد چې څه درته ویلی
بله یو مشوره یې دا را کړې و چې تاریخي پیښې په شیر کې باید اشاره ورته وسی تاریخي پیښې ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خونو پیښې دي خو ځینو کلتوري مسایلو ته دغه مې په یاد دیږي
تاسو چې د څو ځلې رشاد صاحب لیدلی دی تاسو لپاره د ده په شخصیت کې جالب ټکی څه و چې تاسو یې جذب کړی یاست چې دی خو پوه او عالم سړی دی
ګوره د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي د دوی هغه چې د دوی سره ناسته چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې او زه د کوشوال څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو تر مجلس ته نارینو مجلس خوښېدي زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګویه ښځه وه دونه خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم د استاد مجلس هم دغسې هغه و یو استاد چې عادت درلود هغه ډېر متواضع سړی و اجتماعي سړی و ټولنیز سړی و زما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادومه یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا درکولی شوی دا ډېره ټیټه وه خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه خوند راکوه یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم
وبخښئ فکر نه کوئ چې د استاد رشاد به کله خبرې کولې ډېر فصیح و لنډې لنډې جملې هره جمله به یې پای درلود جملې به سره یو ځای کولې نه یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پرې پوهېدو که به یوه پیچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله همداسې نه
همداسې وه زه بس همدا خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستنه هم کولی نه شوی زما سویه ډېره هغه وه ټیټه وه خو ما د ده د خبرو څخه یعنی زده کړه کوله د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي
له آغلې ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب وي چې درې کاله مخکې چاپ شو دا کتاب صدیق الله بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي ښاغلی بدر وایي
ما له استاد سره همداسې مخامخ خبرې کولې پوښتنې مې کولې دي او ده چې څه ویل هغه مې لیکل او دې لپاره چې هغه خفه نه شي نو سره د دې چې د زده ماشین را سره دا کار مې بیا نه کوو چې غږ ثبت کړم
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا وله چې په پوهاند رشاد کې وه چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړی شی څه و
مینهګر که انسان و تکبر او غرور په کې هیڅ و نه او ډېری خلکو بیا علاقه ښودله چې له ده سره کښېني خبرې وکړي او خبرې واوري او ده به همیشه ځوانان حتی سپین ږیري لیکوال دوی ډېر هڅول په حتی په یو ډېر وړوکي کار باندې حتی هغه کسان هم راتلل ورته چې نه لیکوالان و نه شاعران و که نه استاد هر چا ته مینه ورکوله زه به یو څرګند مثال هم تاسو له درکړم چې علامه صاحب زشت خو یې هېڅ کله درلود او چا سره یې په تند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله پرته له هغو مواردو چې ملي ګټو ته به یې تاوان رسوه د ملت ګټو ته به یې تاوان رسوه په هغه کښې به دی ډېر جدي کېده حتی د ډېرو لویانو سره و حتی له کشرانو سره هم بحث به یې کوو نو یو وخت یې خدای دې وبخښي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غونډه هم جوړې وه د لیکوالو په ټولنه کښې په نویومو کلونو کښې لومړی یو شپه ورځو کې نو هغه وخت د لیکوال ټولنې مشر دغه و باز محمد شادمن او ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو. دغه پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد له دلته وو خو چې دغه غونډې ته نږدې کېدلو استاد د خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ. نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړه کړو، څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي. هغه ته ورغلم نو دا د اجنډا مې ورته وښوي چې هغه یې وکتو وایي چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې ته پښې ته درب ورکړو په ځمکه چې ولاکه درشم. هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونو کې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاوه.
له بدر صاحب څخه په مننې د پوهان رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپلو زده کړو په ارتباط چې څرنګه یې طب ته مخه کړې ده د ماشوموالي د وخت یوه کیسه کوي.
د مکتب په وخت کې د باندې چې زموږ تاسو د افغانستان په حساب بعضې یو ساترې به مو کولې یادبدې نو هغه کې بعضې یو سپینژري سړی و د زموږ په حصه کې نو ده به همیشه یا به راته دردېده او یا بیا کای وخت یاد پړي نو دا اودا راته ویل. ورځ دغه سپینژري یو څو مدت ګرسره ومنلی دي نو موږ خورا سره داسې پریشانه شو چې ورغله به کور ته خو مې کتله دا سپینژري پروت و پر ځای چوخه یې کاوه او تقوز یې بېخي ځای شوی و. نو د ده ځای ته یو ډاکټر راغی. نو ډاکټر زه ورغلم نو دغه ډاکټر چې به راتی په هفته کې وایي راتی نو دغه اوږد وخت کې بوتلم نو هغه به ډاکټر به درته ویل و نو دې خوشکه جوړېږي سمه ده به ډوډۍ وخوره سمه ده به دوا وخوره او ډوډۍ به خورې او ځان به تمام جوړېږي. بیا به دا سپېرلی سره تکړه سو بیا مې ډوډۍ خوړله اوس دغه دې موقع به جوړ شخونې سو داسې همنګه دې یو څو هفتې وروسته د ښار چې تی دروازه کې کور نه تویل شي بالا د پلار مو یا د نیکو قرار قرار د باغ مرګ وخت را نږدې دی. زه کسو ډېر کوچنی یم درېیم سیم فکرونه نو له ډاکټر ته به درواغ ولي وایه تا خو ده ته په خپله وویل ته جوړېږې داسې ډوډۍ وخوره او څنګه وکړه او څنګه وکړه. ډاکټر ما ته وویل دا ده دا هم یو د طبي او لار ده چې دغه دې اطمینان ورکړي او دې په دا باندې د قانع کې چې دې کوشش وکړي. نو زه چې راغلم دغه دې کور ته دا خبرې مې څه وکړه پلار څه وکړه داسې موضوع او رښتیا چې مریض چې د ډاکټر و څه ورته وویل هغه به داسې خندانه بس ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله بلې د ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته وویل نو بېخي ښه ځای دی فکر او دغه دې وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شم. دغه خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي هغه محبت غواړي دغه دې نوکي داسې ادوایزونو دا شیان هم ضرورت دي. دا خبرې ته تا پام سو دا خو ډېره ښه خبره نو ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم عجبه ښه فکر دې وکړي خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی دا خو تر ټولو بهترینه لار ده. نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او زه سلسله وکړم زه خورا ډېره لافرین ډېره ښه لار ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی خپل خوشش ورسره کوه نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه بیا هند ته ولاړ. هلته یې د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لوګي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو پورستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهان رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. دی د پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یوه مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نه مري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یوه ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داسې وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخواني بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته دا یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد عنیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکري روزنې دپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکري روزنه وسي، تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله بېرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم، او خوشبختانه موږ ملګري ځوانان په دې باندې بریالي شو. دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو، نو انشاءالله په ټول ډاډ سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیرې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یوه لویه مشاعره جوړه کړې وه چې د غزنی تر څنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطح یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکری روزنه کیږي.
فکری جوړښت دی چې د ټولنې فکری جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغلته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزني څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی. د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپوري د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال عصمت علي شاه خاور.
دا واخلې تمبلونه او را جوړ کړئ تن تکور د ژوند په ترانو، را ویښ انقلابیان کړئ په سندرو او په شور د ژوند په ترانو.
د نومبر په ویشتما په نوخار شیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او قامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبی شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابعیا کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
سمو چې خصوصا خاص کر چې دا نوې نسل دی چې دا رو رو د خپل تاریخ او د خپل ادب له لری کیږي. نو موږ وایو چې دغه یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه، پیر روشان دی، خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور د مو اتلان دی د لرو د بردوړو سایډو چې هغه نه خبر شي، او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پریدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالې کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کتغنونو هم دي، روایتونو د اقدارو زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ما ته پته را ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپ دي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلارانو وروڼه یې ولې ته. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه د مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي، او چې څو پورې د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی، نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور قوت سره کارونه کې.
دغه یار خو سپینی جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نسا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیوي مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس د جهنم نه را په خود شمه، په سوت شمه، په ځان شمه، زه چې کله پښیمانی شمه، اسویلی شمه، انسان شمه، نو د دې روایتونو ترجمان شمه. او دمینی و حوست تر برید راشم او در جوندی و دولاری که حیران شد.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري دوره کې تیسس او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټري کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټري وخت کې دلته یعنی په ساینس کې شپږمېشتنۍ پروژه لري، د شپږمېشتنۍ پروژه کې دوی عملي کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص شي په آخره میاشت کې بیا دوی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم شوی دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومی په هغومره لغتونو کې بیا دوی تیسس لیکي او بیا یې د ټول صرف مخکې یعنی یوه ورځې کې دوی هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر څخه نه ورکول کیږي، یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو شاګرد خوښي.
یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته نه چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي، لدې پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد خوښه ده او مقداری هغه د پوهنتون هغه ریسرچ کمیټې کې ده هغوی یو هندبوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانون یې لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي یا د دکتورا څخه وي او هغه د تیسس هغه سټرکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی. هغه بیا ټول شاګرد دي هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار لیکل شوي په دغه شکل یو فارمات ولیکئ.
کله چې مو عملا تیسس لیکه څومره وخت ونیو له تاسو نه؟
دکتورا که د ماستری تیسس تقریبا دوه میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملي کار مې لابراتوار کې کوو بیا هغه د کور ته لاړم، ډیټا به مې پیسې تحلیل کوله، لیکله به مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به مې لیکله او څه چې هغه ورځ کې به ما نوټونه لیکل دغه هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولولی او اوله کې چې ماستری شروع د پروژه شروع کیږي اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه یو په سب ادبیات وګوري، ادبي کرکټ نه یو کې یعنی تاسې کار بل څه ته شوی دی کنه د شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی په سب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله دوه هفته کې. بیا عملی کار شروع کیږي چې عملی کار کې ټول دغه پایلې چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، د هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیلي او کمپیوټر کې لیکل کیږي. په اخره کې دغه ټول راټولېږي او یو هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغې کې بیا زیاتېدل کیږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار تر هغه مخکې کار او د تیسس د لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
تقریبا دوه میاشتې.
دا دوه میاشتې
د ماستری
لارښود استاد ځنیشان پکې بدل کړ.
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار کې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي، هغه د هغې پایلو په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم.
که د دکتورا ډیزرټیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پی تیر کړ او په هغه کې هم عملي کارو او کنه یوازې لیکلو؟
او زما د دکتورا تیسس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړ په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب هغه د ادبیات په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وي، یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل پیدا کولم چې څه شی پکې شوی دی، څه نیمګړتیا ولري، د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی، دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دی، نه مې لیدلي دی. اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی، ځکه انټرنیټ کې شته، ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي. نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی، دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې، درې څلور میاشتې ونیولې. کله چې ما دا ولیکو، بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو. عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې، چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړوم هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړ. دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول. بیا درې کاله نه پاس چې ما کومه ډیټا لرله، هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به مې تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله. همداسې مور نن کمپیوټر کې به مې هم لیکله، ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې، بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت
نیو. د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه، د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کې؟
او هغه اتمی ضروری دی، ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي.
ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده. د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي، تیسیسونه لیکي، کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړې؟
د ډاکټرانو لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق کوي، لکه د فارماسیوټیکل ساینس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساینس بل فارمات لري. نو هغه مضمون چې څوک پکې څېړنه کوي، د هغې مضمون په اساس فارمات په نظر کې ونیسي، هماغه سې خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسس ده، چې هغه باید همیشه دغه، ځکه یو پروفیسر چې کله تیسس ولي، هغه چې هغه جمله مول ولي، هغه پوهېږي چې دغه د دې مخزنه کاپي شوی دی، اخیستل شوی دی، هغه ته نه پوهېږي. څه د دې خو ډېر ضرورت معلومېږي چې یو شاګرد ته کوم وینه دغه راخسته لیکلی نه وي، که ماخذ ورته لیکلی نه وي، هغه پوهېږي. بل سافټویرونه شته چې پلیجرزم یا کاپي معلومولی شي.
په انګلیسي کې خدا ستونزې ژر حل کولای شي دوی، لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته، فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماسټري د دورې لپاره، دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوي دي او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې یو ستونزه هم د تیسسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
او دا خو ډېر خدما، یو څه وخت مخکې دا کله چې خپل تیسس لیکو، لږ مې یاداشتونه مې لیکل، ځکه لیکلو دپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هېڅ اسان دغه لیکلو وس نه وي، باید دا شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه، مې ژباړلې دي او د مقالات رقم اولی کلی دته دا مې لیکلی دی. خو په ټول ټایم کار کې ما وخت نه دا به څه سره ایډیټ کوم، ما غوښتل چې دا شیان، یعنی ما سره دی مواد را سره دی باید پښانی نو ایډیټ او سم شي. خو دا د هر پانتون دا وظیفه ده چې دا څه یو چوکاټ جوړ کړي او یو فارمټ شکل تور کړي، چې دا غوښته کې دا څه څه باید وګورئ. او د تیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد په خپل ځانه پوښتنه وکړي، یا هغه څه مهم ټکي چې تیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا تیسس لیکم، علت یې څه دی، دغه پوښتنې باید خپل ځواب کړي. یعنی یا د اوسنۍ دغه تیسس چې زه لیکم، د دې خلاګانې په اوسني علم کې دغه خلاګانې چېرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه تیسس لیکم، یا زما د څېړنې پوښتنه څه ده، د کوم میتود نه استفاده کیږي، عملی کار دی، سروې ده، یا په آنلاین پښتنې دي د خلکو نه د بیل بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي. دا شیان دی باید دا بیا هغه په سوپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره د کینیا ورته ووایي چې دغسې مته سوپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولی شي چې یو رڼا واچوي، نو ټول د هغه محصل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت باسي، څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کېږي، هغه شی چې ضرور دی، هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه، د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه ښه معلوماتي ویډیوګانې شته، پوښتنې شته.
خو بیا هم او بخشه دا خطاس وایسه چې یوټیوب کې شته، خو دې له خطر چې هغه په انګلیسي شبه دي، فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښبړل شي؟
طبعا شته، ضرور ده چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخه کړو. د ژمي په درشل کې ژمني کلتور ته غزنی د افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوږدې او سړې شپې د پخوانیو نکلونو پاچولو تیرولې. د دې نکلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې، ټولې لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټه ده، د خپلو کشرانو خوندورونو ته نکله چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیرې خلکو د ژمي سړیا اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا، ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیرې وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډیر هغو به په نکل بې کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځې که الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دعا راکړه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه وخت داسې څکه غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورشي او ماشومان ورشي او نکلونه واچي بیرته به راشي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي، دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کیدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټیکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی. په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نقلونو لنډی دی. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوچ شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې په خوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار ښه و. خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاري، مزاري او چابي چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوه چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمې لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو دا اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمې هم نه تیریږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپله چپنه وڅنډم، روان بشم. تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.
لالو
دل رے تماشے بنے